د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شوه. په راپورونو کې په کابل کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان د لاسوهنو پر خلاف شعارونه ورکول. دا لاریونونه په څه معنا
دا جوته کوي افغانان په دې باندې پیږي؟ افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده؟ د افغانستان اصلي دښمن څوک دی؟
پر کونړ بیا د پاکستان له خاورې راکېچي حملې پیل شوي.
یو کور چې څوک لګېد او هغې کې یو زنانه زخمي ده، اوسه په جلال آباد کې په هسپتال کې ده.
په بدخشان کې د ښوونځیو زده کوونکو ته د طالبانو د تازه خبرداري په اړه هم راپور خپروو. نیمه نړۍ اونیزه پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. پایل کې احمد تکنه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په افغانستان کې د نن او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهرې وشوي. جنوبي کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي او ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. یو شمیر کسانو په افغانستان کې د نن او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې سلګونه معترضان د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. طالبانو د معترضانو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. په دې ترڅ کې د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. ځینو کورنیو او نړیوالو رسنیو خبر ورکړ چې طالبانو یو شمیر معترضان او خبریالان نیولي، ځینې وهلي ټکولي او د ځینو د کمرو تصویرونه یې له منځه وړي دي. تلو ټلویزیون له طالبانو غوښتي دي چې د دوی فلم اخیستونکی وحید احمدي سمدستي خوشي کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې د سوله ییزو معترضانو پر ضد د طالبانو د تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. طالبانو شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې
ځینو خبریالانو شناسایی نه وسوي، هغوی هغه اجازت نامه چې باید درلود هغه له ځان سره یو شمېر کسانو نه راوړي. د خبرنګارانو د یو څه وخت لپاره دی چیرته انتظار و، بالاخره هغه کسان چې نیول شوي وو ټول اوس آزاد شوي دي. له خپلو ټولو وسایلو سره کمرې او هر څه دوی ته سپارل شوي دي. اوس موږ د رسنیو له یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې زموږ خبرنګاران خپل ځای ته رسیدلي دي او وسایل هر څه ورته سپارل شوي دي.
په دشت برچی کې هم نن لاسګونه خزو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه او په غور کې بیا یوې ډلې خزو په پنشیر کې د جګړې د ختمې دوه غوښتنه وکړه. د مظاهره ورسته له هغه پیل شوې چې د طالبانو د مخالف مقاومت جبهه مشر احمد مسعود افغانان د طالبانو پر ضد عمومي قیام تروبلل. د ازادۍ رادیو د فردات څنګه د راپور لمخه په تهران کې هم نن د افغانستان د سفارت مخې ته لاسګونه کسانو د طالبانو او پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. ورته مظاهره پروند د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي او سان فرانسیسکو ښار کې هم وشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. خو ښاغلی بلینکن وویل طالبانو د امریکا چارټر الوتکو ته په دې خاطر د الوتو اجازه ورنکړه چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. په تیرو دوه ورځو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې د امریکایانو په ګډون شاوخوا زر کسان د مزار شریف په هوایي ډګر کې بند پاتې دي. ښاغلی بلینکن په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لایت اوستن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل طالبانو منلي چې هغو کسانو ته به د وتلو اجازه ورکوي چې د سفر اسناد لري. بلینکن وویل واشنگتن له هغو شاوخوا سلو امریکایي وګړو سره په تماس کې دی چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې الوتنو ته سترګې په لاره دي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوي. بلینکن وویل طالب چارواکو متحدو ایالتونو ته ویلي دي چې دوی به هغو کسانو ته له افغانستانه د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر قانوني اسناد ولري. ملګرو ملتونو له افغانستان افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د بسپنې ټولولو د نړیوال کانفرنس په درشل کې د 600 میلیون ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ د ادارې ویاند ینس لایری کینن په جنیف کې خبریالانو ته ویل په افغانستان کې د لومړنیو خدمات سیستم د ړنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حال کې دي. په پام کې ده چې د راروانې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په مشرۍ افغانستان ته د بسپنې د ټولولو په هدف د مرستندویو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون مهمه غونډه په جنیف کې جوړه شي. بلخوا د سرو میاشتو او ستر صلیب د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي جګړې، وچکالۍ او د کورونا وبا نږدې 8 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړ کړي دي. د ریټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د فدراسیون نن په یو بیان کې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د سم د سي اقدام غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلي دي چې لاسګونه زره کورنۍ د خپلو مینو پر خودو ته اړ شوي چې یو شمېر د خریسیمو په کمپونو کې خوړو او استوګنځیو ته اړتیا لري. جنوبی کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقوقو ته درناوی وکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل ک طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقوقو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته پناه ورکولو ډډه وکړي، نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره کار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند چوی یونګ سام د جنوبی کوریا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو د ویان سهیل شاهین هغه څرګندونو ته ځواب وایي چې سیولې په کابل کې د سفارت پرانیستو ته هڅولای وو او ډاډ یې ورکړی وو چې د جنوبی کوریا د سفارت امنیت بخوندی وي. خغلی چوی زیاته کړه سیول د افغانستان روان حالات له نږدې څاري او ټولې چارې به له نړیوالو سره په همغږۍ کې پرمخ بوزي. او پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو په پلان جوړولو د تورن خالد شیخ او د هغه د څلور ملګرو د محاکمې مقدماتي استمایا غونډه نن د سپتمبر په 10مه په ګوانتانامو زندان کې بیا پیلېږي. دا غونډه ل 11 میاشتنی ځند ورسته پیلېږي او د په داسې حال کې چې متحد ایالات د دې تاریخي حمله شلمې کلیزې ته تیاری نیسي. د سپتمبر د 11مې په حملو کې نږدې 3000 امریکایان ووژل شول. لدی حمله وروسته امریکا افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول او بیا د طالبانو او القاعده شبکې په غړیتوب مشکوک سلګونه کسان ګوانتانامو زندان ته واستول شول چې اوس لدی ډلې د واشنگټن په باور د 12 ډیرو خطرناکو تروریستانو په ګډون یوازې 9 کسان هلته پاتې دي. دا 15 کسان چې نن مقدماتي استمایا غونډه په پام کې ده د سپتمبر د 11مې د حمله د توتی په جوړولو تروریزم او د 2906 کسانو په وژنه تورن دي او امکان لري چې دا محکوم شي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې محکمه به د دوی په برخه کې دا حکم تر راتلونکي کال هم ورکړی شي کنه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د کابل په بیلابیلو برخو کې پلسګونو کسانو لاریون وکړ. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د لاریونوالو په منځ کې ځینې شزي هم وې چې له طالبانی غوښتنه کوله چې د شوزو حقونو ته درناوی وکړي. ویل سي چې د لاریون پر مهال تاو تاریخواله هم پیش سوی دی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه عکس العمل شوولې دی. د ازادي رادیو خبريال د موضوع تعقیب کړي ورستي جزئیات راکړي.
کابل نن لسوق او د لاریون شاهد و. په فایل کې د خیرخانه، تایمنی او سره شمالي خلاریونونه فایل شول او د پاکستان د سفارت پر مخ راوړل. د لاریون کوونکو مهم شعار د پاکستان پر ضد دی. په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د بندیدو غوښتنه کوله. ویل چې پاکستان د هر څه ژر د افغانستان دننه لاسوهنه بند کړي که دلته دوی کسانې هغه له افغانستان ووځي او تر خوا دې په افغانستان کې یو خپلواک نظام جوړ شي. داسې نظام چې د هیچ چا تر اغېز لاندې نه وي او یو ټولګدونه حکومت پرې جوړ شي. لاریون کوونکي بالاخره په ټولو خواوو راجمع شول. یو نقطه د جنبک څلور لارې وه چې د ارګ یوه دروازه ده، هغلته سره راټول شول. دوی خپل شعارونو ته دلته دوام ورکوه او همدغه غوښتنې یې بیانولې چې طالبانو پرې هوایي ډزې او دوی سپیتو پراکل. د دې سربیره یو شمېر خبریالان هم د لاریون کوونکو په ګډون باندې د طالبانو لخوا ونیول شول. د ځینو خبریالانو چې شمېر سوار لسته نه خوتل شوی دی، دوی ویډیوګانې هم پاک شوې دي او طالبانو ورته برخورد پزښت ډول باندې برخورد کړی دی او ځینې سپکې سپورې هم ورته ویل شوې دي. که څه هم طالبانو په دې اړه باندې غبرګون ښودلی دی، خو د لاریون دغه مسله یوازې په دیز کې ختمه نه شوه، بلکې د دشتې برچی سیمه چې د کابل لویدیز دی هلته هم میرمنې راپورته شوې وي او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړ. دوی ویل طالبان دې په هغه ژمنو باندې چې د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې کړې وي چې ښځو ته به په حکومت کې ونډه ورکوي، کار ته به یې پرېږدي، زده کړو ته به یې پرېږدي، دغه دې عملي کړي. دوی نیوکه کوله چې په وروستیو کې د طالبانو عکس العملونه دا ښیي چې طالبان دې برخې ته ژمن نه دي او باید دغه برخې ته ژمنتیا وښایي. د لاریونونو دوام د کابل ورهاخوا په ولایتونو کې هم و، د غور په ګډون باندې ځینې سیمو کې مزار شریف کې هم خلک راوتي وو لاریونونه یې کول او د خپل حقونو غوښتنه یې کوله، او هلته هم یو تر ټولو مهم شعار د پاکستان پر ضد وو. د دې ټولو سره سره بیا د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو هم غوښتلي دي چې د لاریون کوونکو پر وړاندې هغه څوک چې دوی د حکومت پر ضد باندې اعتراض کوي دا هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالی نه کوي او له نرمۍ د کار واخلي. د دې سربیره د افغانستان د باندې امریکا او ځینې نور ښارونه هم د خلکو د لاریونونو شاهد وو. دوی په یو ډول باندې بیا پر د افغانستان په مرکزي سیمه پنځشیر کې د مقاومت د جبهې د جګړې څخه ملاتړ کړی وو، او هلته یو ویلي وو چې طالبان د هلته بریدونه بند کړي. هلته د جګړې په اړه هم معلومات دا دي چې طالبان که څه هم جګړه پای ته رسېدلې ده، خو د مقاومت جبهه بیا دا خبره کوي چې جګړه یې له تورو خواوو نه یوازې پنځشیر پورې محدوده کړې نه ده، بلکې پروان، کاپیسا او دایکنډي ته یې هم رسولې او د طالبانو پر ضد په بېلابېلو ځایونو کې جګړه پای ته رسېدلې.
بله، یو مردل چې د کابل په څو برخو کې په لسګونو کسانو په خپل لاریون کې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. د لاریونوالو په منځ کې ځینې ښځې هم وې چې له طالبانو یو غوښتنه کوله چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. ویل سوي چې د لاریون پر مهال تاوتریخوالی هم پېښ شوی او له ځینو خبریالانو سره هم بد چلند سوی دی. په دې اړه د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وثیق ازادي راډیو ته وویل
ځینو خبریالانو شناسایی نه وسوي، هغوی هغه اجازتنامه چې باید درلوده هغه له ځان سره یو شمېر کسانو نه راوړي. د خبرنګارانو د یو څه وخت لپاره دی چیرته انتظار و، بالاخره هغه کسان چې نیول شوي وو ټول اوس آزاد شوي دي. له خپلو ټولو وسایلو سره کمرې او هر څه دوی ته سپارل شوي دي. اوس موږ د رسنیو له یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې، هغه وویل چې زموږ خبرنګاران خپل ځای ته رسېدلي دي او وسایل او هر څه ورته سپارل شوي دي.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وثیق و مخکې ووردل چې د کابل په څو برخو کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندېدو او د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله. له حبیب خان څخه چې د خبریال او فعال په توګه کار کوي د مرکې په پیل کې ما پوښتنه کړې چې د وژنو، ځورونو او توقیف له خطر سره سره ولې په لسګونو کسان د پاکستان خلاف لاریون ته راوځي.
د پاکستان خلاف لاریونونه دا جوته کوي چې افغانان په دې باندې پیږي په افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده. د افغانستان اصلي دښمن څوک دی؟ څوک دلته غواړي سي خپل نیابتي جګړې مخته سي او په افغانستان کې ولا سپوڅ نظام ولري سي هغه بیا د پاکستان ګټ خوندي کې او هغه څه پاکستاني غواړي په افغانستان کې وسی. نو دا د افغان ملت لخوانه، د افغان ولس لخوانه یو ډیر ښکاره پیغام ده، هم طالبانو ته هم د دوی ملاتړو پاکستان ته. موږ تاسو نه غواړو، موږ یو آزاد خپلواک او سوکاله افغانستان غواړو، او په دا وروستیو کې د پاکستان لخوانه په ډیر ښکاره باندې په افغانستان کې د مداخله خبره کیږي. مخکې به دوی دا خبره تر یو څه هدا پټوله، دوی په ښکاره باندې بینه کولې. خو اوس موږ ګورو چې د پاکستان ډیر غټ چارواکي، د دوی عام ولس یې تر څنګ ژورنالیستان او نور څېړونکي او د استخباراتو کسان ډیر په ویاړ باندې ویا سي. موږ په افغانستان کې حکومت رنګ کو اردو مړنګ کړله، د افغانستان تبعی په اسلام آباد او په لاهور او په پنډي کې لمانځي. د دې لاریونونو کار پیغام داد چې افغانان د پاکستانی يرغل مخالف دي، د پاکستان د نیابتي جګړې سره په افغانستان کې کوي مخالف دي، او د یو ټول شموله افغان حکومت پلوي کوي چې په هغه کې د ټولو افغانانو د ټولو قومونو ټبرونو او د ټولو قشرونو حقوق خوندي.
حبیب خان، پر طالبانو مخکې هم د پاکستان د ملاتړ تورونه و. دوی د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړه. په سیاسي لحاظ طالبانو ته څومره زیان واوښت؟ ځکه په حساس وخت کې یوه حساسه څیره افغانستان ته ځي چې دې مسئلې په ټولنیزو شبکو کې د افغانانو ترمنځ یا د نړۍ د ځینو هیوادونو ترمنځ پراخ بحثونه وپارول.
طالبان نو او د پاکستان اړیکه اوس کوم راز نه ده. ام طالبان په اړه خبرې کوي، له پاکستان ډېر مننه کوي او پاکستان ته تګ راتګ کوي. د کوټ شورا ده، د پیښور شورا ده، د کراچي شورا ده، د طالبان ټول مشران عمل ته په پاکستان کې میش سره د کورنوې سره د خپل تجارتونو. نو دا کومه پټه خبر نه ده چې پاکستان طالبان ته ځای نه ورکړي دي، عمل ته یې دوی سره بزنسو کې شریک دي. البته طالب مشان سره کشران طالبان په دې باندې نه پیږي، خپلم د اسلام او د مذهب په نوم باندې غولیدل دي چې ګوند په افغانستان کې جهاد اوس خو موږ جهاد چیرې ده؟ یو دانه بهرنی ځواک هم نشته په افغانستان کې، خو دوی بیا هم د افغانانو په وړاندې جګړه جاری ساتلې ده. خلک وزنې ترورونه کوي، دغه یوازې ترورونه نه دي، پاکستان په ټوله معنا د طالبان پر شا ولاړ ده او پاکستان د طالبانو لارې غواړي په افغانستان کې خپل یو لاسپوڅی نظام رامنځته کړي.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت تشکیل ولې دومره وځنډید ستاسو په نظر؟ علت یې څه دی؟
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د ځنډیدلو لامل د طالبان ترمنځ خپل منځي مخالفتونه دي. د دې ترڅنګ دوی غواړي، البته دوی نه، پاکستان غواړي، ځکه ستر ډېر کچه پورې طالبان په دې پریکړو کې خپلواک نه دي، نو پاکستان غواړي چې په افغانستان کې هم داسې بې باوره فضا رامنځته کړي چې نه کوم حکومت یې نه کوم سیستم یې. او حتی پاکستان قوي طالبان هم نه غواړي، غښتلي طالبان هم نه غواړي، ځکه په دې باندې پیږي چې که طالبان ډېر غښتلی شي او قوي دولت جوړ کړي کېدای شي سبا بیرته له موږ نه غچ واخلي. ځکه همدا پاکستان اوس د امریکایي یرغل په لومړۍ کلونه کې ډېر طالب مشران پاکستان ته لاس تړلي وسپارل. پاکستان په دې باندې پیږي چې حتی که د دوی لاس پوڅو حکومت په افغانستان کې اغام باید دومره قوي نه شي دوی لپاره بیا ګواښ ایجاد کړي.
فعال او خبریال حبیب خان و چې په افغانستان کې د پایلسویو لاریونونو په باب د غرض د پاکستان د لاس وهنو د تورونو په اړه څرګندونې کولې. په څو شیبو کې اوري چې د کونړ اوسیدونکي وایي له تیرو څلور ورځو یو ور بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې اتلس دقیقې او پنځلس ثانیې دي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو څلور ورځو یو ور بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر کورونو او سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوي دي. د دوی په خبره چې تر اوسه دوه تنه ټپیان شوي او په لسګونو څاروي تلف شوي، دغه راز خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور ورځو پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د خپلو درنو او سپکو وسلو خولې د دوی کلیو او سیمې ته سمې کړي، او تر اوسه یې په سلګونو د توپونو او په زرګونو د سپکو وسلو ډزې کړې دي.
دا درېش په چپري او په سروبي او د مومانو مینا دیوته وای دي ساحو کې ولګېدلې، او د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل په سیمه کې د پر په غره ته چیرمه پرتی دي. دوه سوه مرمۍ به بیګا په چپري په ساحه باندې په دې باندې لګېدلې او په سروبي هم دا درېش په مسلسل او د ورځې مولې.
زابط خان هم وای پاکستانی ځواکونه شپه او ورځ لګې دي او د دوی کورونه په توپونو ولي، او د دې ترڅنګي لاغزن سیم دی خو د برقی ورو په وسیله د زنګل پرې کول هم پیل کړی دی.
د سرکانو په باره سفری ساحه کې یو کور کې توپول کې دوغې کې یو زنانه زخمی ده چې وسه په جلال آباد کې په اسپاټال کې ده. یو بل ماشومه چې دا غیم خپه کړ شوې ده په دغه سیمه کې مالونه په کې لګېدلې دي په کورونو کې. کوم چې دغه تل نګدی پوسټ دی د غونه ډز کېږي او کورونه او تنګدی دي هغه کې مرمۍ لګي څوک د کورونو نه نشي راوتل او همدارس دلته زنګلم په کې وره بل شو. هغه ته چانسې لګولې دي او دی خو د بارډر نه سلګونه متر دی خو بوټي مورې بل شو.
په کونړ کې یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنل چې پاکستانی ځواکونو پر سرکانو د توپونو غنی ډزې کړي او هم دا رازي د هغوی لوري د ځنګل وهل هم تایید کړل او وی ویل چې یاد راپوري مرکزی مشرانو ته رسولې ده. تر اوسه پاکستانی چارواکو د نوو بریدونو او د هغې د لامل پاړه سن دی ویلي. خلک وای د 2013 زیګدیس کال لومړی ورځو پاکستانی ځواکونه د کونړ او د ډیورن کرخې سره پر نورو پرتو ولایتونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د سیمې اوسیدونکو پر خبره چې په دومره اوږده موده کې په دغه ډزو کې په سلګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز په زرګونو کورنیو خپلې مینې پریښي. پخوانی و افغان چارواکو تل ګواښ کولو چې د ډز ځواب به په ډز ورکوي او پاکستان به له دغو بریدونو منع کوي. د خلکو په خبره چې هغوی په خپلو کړو ژمنو کې بریالي نه شول اوس چې طالبانو د کونړ په ګډون په ټول افغانستان خپله ولکه ټینګه کړې بیا هم پاکستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. اوس په وکتل شي چې طالبان به د دغو بریدونو په مخنیوي کې بریالي شي او که بیا به هم دوام وکړي او د افغانانو د وینو تویدو او کورونو رنګیدو سبب بوي.
په بدخشان کې د شوبنځیو ځینې زده کوونکي وایي چې په دې ولایت کې طالبان لووم او تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته د شوبنځي د تګ اجازه نه ورکوي.
په بدخشان ولایت کې د بیلابیلو خونځو یو شمیر زده کوونکي دا کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره سیمه ایز طالب چارواکو د خونځو یو امیرونو ته سپارښتنه کړې ده چې لووم نیولې تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورنکړي چې خونځو ته ولاړ شي. احمد الیاس د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار د شهید صاحب د لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي سږ کال ښوونځی پای ته رسوو او هیله منو چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي خو د طالبانو له لورې د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو دی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی.
از وقتی که همی طالبا شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان گرفتن
مکلی چی طالبان پر بدخشان ولایت وکمن سیوی گی او سموشت اجازه نرکوی چی شوانزی تولار سو کسا هم موج چلور نیمی میشتی از موینی بشپری کری وی موج خپلو درسونو تی دامه ورکول خلا بعد مرغ موج نپریجدی چی درسونو ووایو.
سهر دی فیض آباد خر دی قاریخانه دی خونزی دی لسم تولگیز دا کون که دا سهر وای د طالبانو په واکمنې دو سره اوس یوازې د لومړي او شپږم ټولګي زده کوونکي ښوونځي ته د تګ اجازه لري. نوموړي د خپل راتلونکي په اړه خواشینه ده.
ما میخواهم که در آینده یک دکتر و یا انجینر شوم، اما طالبان اجازه را برای
زه غواړم په راتلونکي کې دکتر او یا هم انجینر شم، خو طالبان په دې پریکړه سره موږ ته اجازه نه راکوي چې درس ووایو. موږ له طالبانو غواړو چې د ښوونې او روزنې مانین نشي.
معزالدین احمدی په بدخشان ولایت کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل دی. ښاغلی احمدی وایي ډیر ژر به دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
ما از صنف 6 په بالا را معطل قرار دادیم تا اینکه زمینه
موږ له شپږم ټولګي پورته درسونه معطل کړي دي تر څو خپلو نورو خویندو ته له هلکانو جلا د درس او تحصیل زمینه برابر کړو. دا ستونزه د هوارېدو په حال کې ده او انشاءالله ډیر ژر به درس او تعلیم پیل شي.
د بدخشان ولایت یو شمیر پوهان د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بولی او زیاتوي که چیرې طالبان زده کوونکو ته د درس ویلو اجازه ورنکړي نو د ولس له غبرګونونو سره به مخامخ شي. واحد الله فرامرز په بدخشان کې د ګڼ شمیر پوهانو له ډلې یو دی. دی وایي ښوونه او روزنه او زده کړه د هر انسان حق دی. طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي.
اگر به این منوال پیش بروان اینها به خشونت تند مردم افغانستان
که طالبان پا خپلا پریکر که بدلون را نولی نو ده خلکو لجدی خبرگونون سر با مخامخ شه او حتما خلک ده دوی پا وران ده دریگی پا کرده چه طالبان انجونو او حلکانو تا ده خونزی ده تک او ده درس پایلو اجازه ورکری
ده پداس حال که ده چه لده وران ده بدخشان سیمویزو طالبان ویلی و چې شزینه خونکې یوازې تر شپږم ټولګي پورې هلکانو ته تدریس کولی شي او له شپږم ټولګي پورته هلکانو ته تدریس نشي کولی. او دغه راز شزینه خونکو ته امر کړی چې ښوونځیو ته د تګ پر مهال باید اسلامي حجاب مراعت کړي. په بدخشان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو د دوی د ښوونې او روزنې مخه ونه نیسي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
د لوګر اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي د هغو ملکی ادارو په خلاصولو کې بیړه وکړي چې د خلکو ډیر کارونه ورپورې تړلې دي. دوی وایي په ورځو ورځو د تذکرو او پاسپورتونو د اخیستلو لپاره اړوندو ادارو ته ورځي، خو تر اوسه دغه ادارې فعال سوي نه دي. بل لور ته په لوګر کې د طالب چارواکو په خبره چې د دغو ستونزو د حل لپاره دوی ځینې تدابیر لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لوګر کې د یو شمیر حکومتي ادارو د فعالیتونو د نه پیلېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر اوسیدونکي وایي ځینو ملکي ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره له څو ورځو ورځي، خو ادارې تړلې وي او له دې کبله یې کارونه له یوې نه بلې ورځې ته ځنډیږي. خلک په ځانګړي ډول د تذکرو او پاسپورټ د ویش بند شوي دفترونه ښیي چې د دوی ډېر کارونه ورپورې تړلي دي. د لوګر اوسیدونکی رحمان الله چې غواړي خپلو زامنو ته په خوانځي کې د شمولیت لپاره تذکرې جوړې کړي، آزادۍ راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د عامه خدمتونو وړاندې کوونکې ادارې د ژر خپل فعالیتونه پیل کړي.
دلته خو موږ تقریبا د سوم مراد سره ځو تذکرو لپاره ځین ماشومان لپاره تذکره اخلو، ځکه چې مکتب لپاره مکتب کې تذکرې غوښتي ماشومان ته. نو کله چې دلته راځو حتی هغه الکترونیک خونسته دغه ورقي تذکرې هم شوبه بند ده. ولما که دا غواړو چې بس د شوبې فعالیسی یو توجیه د تذکری شروع شي، ځکه چې دا ټول خلک ټول غوړي لوګر دغه مشکل سره مخامخ دي.
د لوګر اوسیدونکو ول د هغو ادارو بیا فعالیدو ته ډیر اړتیا ده چې د خلکو ورسره کارونه باندې. د لوګر د اوسیدونکو په وینا تذکره او پاسپورت د هر وګړي و ضروري اړتیا ده.
زه حاجی محمد ول که تذکره ای که مثال پاسپورت د قطول ټول د تعجاته، ځکه چې دا یو لار ده، دغه لار باندې بل د نور دولتو ته تلای شي. مثال هر کار کول شي کنه، مثال په وجه کې چې شاک تر باندې راغی د توای چې کړه تذکره د توبو ته ځان تذکره.
د لوګر د حکومتي ادارو مامورین وایي دوی خپل ادارو ته حاضری ورکوي، خو ځینو اداري او تخنیکی ستونزو د دوی اجرات د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. د نفوسو د احوال د ثبت امریت د تذکرو د ویش مسؤل نقیب الله وایي
کله چې نظام بدل شو موږ په دوه ورځ باندې دیوالي سره په هدایت باندې خپل وظیفو ته راغلي یو. ټول همکاران موجود دي ورسره دي. نظر په هدایت دیوالي سره باندې ټول خپل اجرات کوي، سو صرف یو توضیح نه لرو. موږ هغه کارونه چې موږ پخوانی کارونه دي دی کار زخته زیات دی. موږ غواړو چې خپل سابقه کارونه ټول تصفیه کړو، پاکې کړو، دفترونه مې وخاطه کړو او نوی کار له خیر سره شروع کړو.
بل لوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي یو شمېر ملکي ادارو له مخکې خپل کارونه پیل کړي او پاتې ادارې به هم په څو ورځو کې فعال شي. د لوګر والی محمد علي جان ویل په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د تذکرو او پاسپورت دفترونه هم فعال شي.
بعضې ادارې خو بیا الحمدلله داسې دي چې هغه کاملا په خپل کار باندې روانې، لکه د شاروالۍ اداره، لکه د ترانسپورټ، د ترافیکو، یا مطلب دغه چې نورې ملکي ادارات دا خو کاملا جوړې دي الحمدلله په کار باندې، بیخي په هغه پخوانی شکل باندې. هغه څه چې د ادارې اسباب ټول موږ ته برابر دي الحمدلله، هغه ادارې وم نه ده کمزورې شوې، کامل کې هغه خدمت روان ده په شکل باندې. په نن او سبا کې به په دغه ادارو باندې تیز کار وکړو. دا به اول قدم کې موږ هم دغه ویشت خلکو دا ستونزه حل کړو، ورته دغه اسباب لږ لږ کمبوتي دا ورته برابر کړو، ان شاء الله مشکل حل دي.
په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو څخه چې ل درې اونۍ ډیر وخت تیریږي، تر اوسه هم ډیری ملکی ادارې چې خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کوي نه دي پرانستل شوي او خلک له دې کبله په ستونزو کې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
سیا زدی رادیو ته غوژیاس 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې اوس څلور نیمه بجې کېدونکې دي. مخکې تر دې چې 19 پروګرامونه ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناوړی.
سلګونه کسانو نن په افغانستان کې د نن او بهر د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې نن د پاکستان د سفارت مخې ته سلګونه کسان راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. په ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې یو شمیر معترضان او خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو یو ویاند ازادۍ رادیو ته ویل چې نیول شوي خبریالان له څو شېبو وروسته خوشې شول. ملګرو ملتونو له افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د بسپنې د ټولولو د نړیوال کانفرنس په درشل کې د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ د ادارې ویاند نن وویل په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو سیستم د رنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حل کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې ګنی طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. بلینکن ویل طالبانو د امریکا چارتر الوتکې ته په دې خاطر د الوتو اجازه نه ده ورکړې چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. جنوبی کوریا له طالبانو غوښتي دي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقونو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته د پناه ورکولو ډډه وکړي. نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره ګډ کار وکړي.
نیما نړی
اکثر بمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې ونې د خبرونه موضوع د واده شون جنو څخه د کورنۍ د نملا تړستونز ته ځانګړی شوی ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتری خولي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې کا د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي بي. خو د تاوتری خولي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړول شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقې البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درسته خو هیڅ نه پریخوده. اته زما